حالا دقیقا 8 صبح وقت افغانستان شد. اسمت ساروان را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید ساروان صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب. قدر منو اوریدون کو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو د راپورونو په سر کې اوري چې د امریکا او طالبانو د قطر نه هم پړاو خبرې پای ته رسیدلې دي، او د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته روان دی. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی ویل طالبانو سره نه هم پړاو خبرې بشپړې کړې دي. د کندوز ښار په مرکزی چوک کې چاودنې لشتر لشتر لاس تنه وژلي، او د اوکراین ولسمشر نن په وارسا کې د دوهمې نړیوالې جګړې د پیل د اتیایمې کالیزې په مراسمو کې ګډون کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا او طالبانو مرکچیان د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نهایي موافقې په درشل کې دي. د راپورونو له مخې دواړو خواوو تېره شپه ناوخته خپلې خبرې پای ته ورسولې. زلمی خلیلزاد د خبرو په پای کې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، موږ د یوې داسې موافقې په درشل کې یو چې تاوتریخوالی به کم کړي او افغانانو ته به لاره پرانیسي چې د یوې دوامداري او ویاړمنې سولې لپاره خبرو ته کښېني. خلیلزاد دا هم ویلي چې له طالبانو سره د نهم یا وروستي پړاو خبرو په اړه د سلام مشورو لپاره نن کابل ته ځي. تر دې پخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي و چې له طالبانو سره د امریکا د سولې موافقه به د افغانستان د ولسمشۍ تر انتخاباتو مخکې د سپتمبر تر لومړۍ پورې نهایي شي. پرون شنبه په قطر کې د طالبانو ویندوی سهیل شاهین هم ویلي و چې موافقه نهایي کېدو ته نږدې شوې ده. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی په یو بل ټویټ کې کښلي و چې په کندوز کې د وضعیت په اړه په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره خبرې کړې دي. خلیلزاد هغوی ته ویلي چې دا ډول تشدد باید پای ته ورسول شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کندوز ښار په چوک کې په پرونۍ چاودنه کې لس تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویندوی پرون پر ټویټر لیکلی چې د کندوز امنیه قمندان منظور ستانکزی هم په ټپیانو کې شامل دی. د کورنیو چارو وزارت ویند ویلي چې چاودنه په داسې وخت کې وشوه چې امنیه قمندان خبریالانو ته معلومات ورکول. نړیوال خبري اژانسونه د سیمه ییزو رسنیو د خبریالانو په حواله خبر ورکوي چې لس تنه وژل شوي او یا ولس نور ژوبل شوی دی. د وسلوالو طالبانو ویندوی زبی الله مجاهد ویلی چې په کندوز ښار کې د انتحاري حمله هدف د کندوز د امنیت قمندان او کماندو ځواکونه وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې ویلي چې په کندوز کې د تلیفوني شبکو د کمزوري فعالیت او جګړې له امله نشي کولی چې د وضعیت دقیقه ارزونه وکړي. د دې ادارې په بیان کې چې پرون شنبه خپور شو لیکل شوي چې پر کندوز ښار د حملې له امله د ملکي تلفاتو او له ښاره د خلکو د تیښتې راپورونه ورته رسېدلي، خو دوی لا دقیق معلومات نه لري. په کندوز ښار کې برېښنا پرچاو شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد چې د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سره یو ځای کندوز ته تللی و، خبریالانو ته ویلي چې د تلفاتو دقیق شمیر به وروسته اعلان شي. د غزنی چارواکو تایید کړی چې په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو قاضي عبدالحی مدثر د سختو ټپونو له امله په پیښور کې ساپره ورکړې ده. د غزنی د والی ویاند محمد عارف نوري پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو مشهور قمندان او په قضایي برخه کې مهم غړی عبدالحی مدثر وشل شوی دی. عارف نوري وویل چې قاضي مدثر څو ورځې وړاندې د قرباغ ولسوالۍ په ګاومېشک سیمه کې ټپي شو او د درملنې لپاره پاکستان ته ولېږل شو. د غزنی د والی د ویاند په وینا هغه د شنبه په شپه د پېښور ښار په نشتر آباد روغتون کې مړ شوی دی، خو وسلوالو طالبانو ویلي چې په دې نامه د دوی کوم غړی نه دی وژل شوی. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون د خپلو ځانګړو ځواکونو هغه لومړی بریدمن چې په زابل کې د پنځشنبې په ورځ ووژل شو معرفي کړ. پینټاګون پرون شنبه وویل چې د سټین آرت د ځانګړي ځواک د لومړۍ ډلګۍ غړی و. د امریکا د پوځ د خاصو عملیاتو د قمندانۍ ویندوی ویلي چې آرت یو دېرش کلن و او درېیم وار د خدمت لپاره افغانستان ته استول شوی و. لومړی بریدمن آرت ته د درناوي لپاره د پریل هارت یا ارغواني زړه مډال او د برونزو د ستوري مډال ورکړل شوي دي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی به نن یکشنبه په وارسا کې د دوهمې نړیوالې جګړې د پیل د اتیایمې کلیزې په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکوي. نازی جرمنانو د 1919 میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه پولینډ اشغال کړ. زیلنسکی په دوه ورځني سفر پولینډ ته تللی دی. هغه پرون شنبه په وارسا کې د پولینډ له ولسمشر اندری دودا سره وکتل. اندری دودا ویلي چې دوی د روسیې له لوري د کریمیا د ټاپو وزمې اشغال نشي منلی او په دې اړه یې خپل دریز روسیې ته واضح کړی دی. او د هانګ کانګ په مرکزی برخه کې پرون شنبه د دیموکراسۍ د پلویانو او پولیسو ترمنځ تاوتریخجنې نښتې وشوې. یو شمېر مظاهرهچانو مولوتوف لاسي بمونه پر پولیسو وغورځول او پولیسو هغوی د اوبو په توپونو وویشتل او د اوښکو بهیونکی ګاز یې هم استعمال کړ. په هانګ کانګ کې له 12 اونیو راهیسې د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي. مظاهرهچانو غوښتل چې د هانګ کانګ حکومت هغه قانون لغوه کړي چې له مخې یې په جنایي جرمونو تورن کسان چین ته سپارل کیږي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. ساعت 8 بجې او 2 دقیقې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي پرون په قطر کې طالبانو ته د کندوز د حملې یادونه وکړه او ورته ویل چې باید دا ډول تشدد ختم شي. افغان چارواکي وایي چې د طالبانو د حملو د ځپلو لپاره کندوز ته کومکي ځواک لېږلی. ډاکټران او چارواکي د غزنی د محبس د بندیانو پر رواني روغتیا اندېښنه ښیي.
کوم کسان چې بندیان دي اکثریت خفګان باندې اخته وو.
جنگي حالت دی.
په اوروزګان کې د ماشومانو د ګوزن پیشي په زیاتی دورې د دې ولایت اوسیدونکو وایي
زه دا غواړم چې مسلوال طالبان واکسین ته اجازه ورکړي ځکه دا زموږ د ولایتونو ماشومان لپاره یو ګټه ده.
په کابل او څو نورو ښارونو کې د پښتنو بلوڅو ورځ لمانځل شوې ده. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او د غرس دوه اونیز پروګرامونه در اورو چې تاندې څنګې او حقیقت سره نومیشي. په خبرونو کې مو واوریدل چې د امریکا او طالبانو مرکه چند د افغانستان د 30 کلنې جګړې د پایته رسولو لپاره د نهایي موافقې په درشل کې دي. دواړو خواوو پرون په قطر کې نهم پړاو خبرې بشپړې کړې او ټاکل شوې ده چې د امریکا ځانګړی استازی نن کابل ته لاړ شي او د موافقې د متن په اړه د افغانستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره سلا مشوره وکړي. لبلی خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په یو ټویټ کې وویل چې د طالبانو استازو ته ویل دي چې د کندوز د حمله پشان تشدد باید نور پای ته ورسول شي. خلیلزاد وایي هغوی ته ویل چې باید افغانان د سولې خبرې وکړي او جنگ بس کړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوړندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون پر ټویټر ولیکل ما پر کندوز حمله نن د طالبانو استازو ته ورياده کړه ورته ومې ویل چې داسې تشدد باید ختم شي. خلیلزاد په یو بل ټویټ کې لیکلي جګړه به یوازې هغه وخت پای ته رسیږي چې دواړه خواوې موافقه وکړي چې باید پای ته ورسیږي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله تمه ده چې خلیلزاد بنن په کابل کې وي او د افغانستان حکومت ته په قطر کې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړي. کابل ته د خلیلزاد د ورتګ په اړه لا د افغانستان حکومت سند ویلي. خلیلزاد لیکلی چې ټول افغانان باید په بین الافغاني مذاکرو کې کښېني چې یو سیاسي جوړجاړی وسي او هر اړخیز اور بند ټینګ شي. خلیلزاد باور څرګند کړی چې یوازنۍ عملي لارې خپله کړي چې د تشدد په کمیدو او د سولې په ټینګښت ختمیږي. هغه همداراز اشاره کړې چې په افغانستان کې د ناټو د غوث ماتر ماموریت او ټول امریکایي قواوو قومندان جنرال سکاټ میلر کندوز ته تللی او له کندوز د دفاع لپاره د افغانستان امنیتي ځواکونو سره همکاري کړې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم پرون په کندوز کې خبریالانو ته وویل چې په کندوز کې امنیتي قواوې د بهرنیو ځواکونو کلک ملاتړ لري او هغه ولایت ته د جنرال سکاټ میلر د سفر خبر ورکړ. اسدالله خالد وویل چې په کندوز کې تصفیوي عملیات روان دي او رد یې کړ چې د کندوز ښار سقوط کړی وو.
هماهنګي بین نه تنها قوتهای امنیتی افغان بلکه دوستای آرز ما که وجود خود جنرال سدمیلر شاید گواهد.
د اسدالله خالد دا ویډیوی بیان د دفاع وزارت مرستیال ویان پر ټویټر خپور کړی دی. وسوالو طالبانو د شنبې د سهار په دوو بجو د کندوز پر ښار له څو اړخونو وسواله حمله وکړه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست وویل چې په حمله کې د تلفاتو وروستي دقیق ارقام لا نه دي څرګند. وسوالو طالبانو په 2015 میلادي کال کې د کندوز ښار نیولی و، خو د ناټو په ملاتړ د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا له ښاره وایستل شو. وسوالو طالبانو تر هغه یو کال وروسته بیا د کندوز ښار د لنډې مودې لپاره ونیو او خپل بیرغ یې د ښار پر مرکزي چوک ځړولی و.
ومو اوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په قطر کې د طالبانو استازو ته د کندوز د حملې په باب ویلي دي چې باید دا ډول تشدد نور بس شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبانو پر کندوز ښار په حملې سره غوښتل هلته د وحشت فضا حاکمه کړي، خو د افغان ځواکونو له جدي او پر وخت ځواب سره مخامخ شول. ښاغلی غنی ویلي چې د وسلوالو طالبانو دا عمل د قطر د ناستې له موضوع سره په ټکر کې ده. له بلې خوا پر کندوز ښار د طالبانو له حملې وروسته د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران پرون دغه ولایت ته لاړل چې د دې ولایت امنیتي وضعیت و ارزوی. د دې موضوع نور حال د واصل وصال پر راپور کې واوري.
پر کندوز ښار د طالبانو د تیر شپې له حمله وروسته د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد او د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی دغه ولایت ته تللی دي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی وایي کندوز ته د دغو دوو لوړ رتبه چارواکو له ورتګ سره په کندوز ښار کې وضعیت بدلون موندلی دی.
د ملي دفاع وزیر او همداراز د کورنیو چارو وزیر همداراز جنرال سکاټ میلر د وضعیت د کنټرول او مدیریت په موخه کندوز ولایت ته سفر وکړ او اوس هم په همغه ولایت کې دي. د 13 ساعتونو وضعیت ډیر عادي حالت ته راګرځېدلی دی. تر راتلونکو 2 ساعتونو پورې به کاملا عادي حالت ته د کندوز وضعیت راوګرځي.
خو د کندوز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی بیا د دفاع وزارت د ویان د غیدار ادوی وایي چې طالبان لا هم د ښار له سندو په شان لري تمبول شوي. ښاغلی ولی دا کوي چې طالبان اوس هم د ښار مرکزی سیمو سره نږدې په یو کیلومترۍ کې ځای پر ځای دي.
طالبان خو از کیلومتر
غب خلاص است. فقط خبره لا کیلومتر وخت او خی طالبان خارته ل یو کیلومتر څخه په نږدې فاصله کې وي. طالبان د مخدره موادو سره د مبارزې د مدیریت سره میاشتې د پولیسو درې می حوزه بیر وختون د خاري پولیسو ټولي او چرخاب کې پرته دي او جګړه دوام لري. بلخوا په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازي فاطمه عزیز آزاد رادیو ته ویل چې پر کندوز ښار د تیر شپې په حمله کې د ملکیانو تر څنګ ښکېل اړخونو ته هم مرګ ژوبله وخته، خو هغې د تلفاتو د شمیر په اړه معلومات ورنه کړل. دا وایي طالبان له سیمې نه دي تللي. په عملیاتو کې زیات شمېر طالبانو افغان سرتېرو او ملکیانو ته مرګ ژوبله وخته. د طالبانو ډلې پورې اړوند وسلوالو کسانو تیره شپه له درې وړخونو پر کندوز ښار حمله وکړه چې د ځینو راپورونو له مخې لا هم د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې طالبانو له څو ولایتونو پر کندوز ښار هجوم راوړ. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزی د شنبې په ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل چې طالبانو دغه حمله په بدخشان ولایت کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ځواب کې کړې ده. خاغل احمد زیوائی طالبان پا دی حمله سر غواری لی بدخشان دا افغان سواکونو پا امنو رسی متواره بی. هغوائی دا طالبانو پر ورانده پا بدخشان و کندوز دوار ولیتونو که دا افغان سواکونو عملیات پا یو وقت که دوام لری. طالبان څلور کاله وړاندې توانېدلی و چې د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار کنټرول په لاس کې واخلي. له هغه وروسته دغې ډلې څو وارې په دغه ښار حملې وکړې. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له او بجو د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي اوري. زموږ د دې خبرونې په دوهم نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه اورېدی شئ. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ په راپورونو کې مو واورېدل چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز ښار کې په امنیتي ځواکونو او په ښار باندې حملې وکړې. همدا اوس د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وین ښاغلی نصرت رحیمی د ټلیفون له لارې را سره دی. رحیمی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. که لومړی زموږ اوریدونکو ته د پلوخمري په اړه معلومات ورکړئ. ځینې راپورونه وایي چې په وسلوالو طالبانو په پلوخمري ښار چې د بغلان مرکز دی حمله کړې ده. وضعیت په پلوخمري کې څنګه دی؟
ډېر زیات مننه کوم. زه خپل سلامونه او احترامات تاسو ته او د تاسو د راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. د شپې نه وخت دښمن او طالب ترګرو په دوه نقطو کې د پلوخمري په ښار کې هلته ځانونه ځای په ځای کړي، یعنی مهاجمین دي. داسې یوه تهاجمي حمله هلته نه ده شوې لکه په کندوز چې دوی ترسره کړې وه، بلکې په دوه نقطو کې چې میدان شاه ده او یوه بله نقطه ده پنځمه حوزه کې دوی ځای په ځای شوي دي. زموږ ځانګړي ځواکونه، عملیاتي ځواکونه او پولیس ساحې ته رسېدلي دي. ساحه انسداد شوې ده. هڅه همدغه ده چې مهاجمین ژر تر ژره له منځه ولاړ شي.
آیا اټکل کولی شئ چې د مهاجمینو شمېر به څومره وي؟
مخکې په شکل چې دوی ځای په ځای کېدل، خو معمولا شمېر به دوی دریو نفرو نه تر شپږو اوو نفرو وو. دلته ګمان کیږي چې لږ مقدار به دونه هم زیات وي، خو دقیق ارقام اوس فعلاً تاسو نشو درکولای. په محض چې دوی له منځه ولاړ شي، دقیق ارقام به تاسو راوي تاسو طریق د افغانستان د خلکو سره شریک کړو.
بله، ډېره مننه. او د کندوز د وروستي وضعیت په اړه که زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. فعلاً د ښار وضعیت څنګه دی او د جنگ جبهې په کوم ځای کې دی؟
جنگ جبهه هیڅ نشته. تیره شپه د یوې بجې نه د سهار تر څلور نیمې بجو پورې زموږ عملیاتي بخشونو چې هغه درې بخش وو، هم ځانګړي ځواکونه د پولیسو وو، هم ځانګړي ځواکونه د امنیت ملي وو، هم کمانډو وو د افغانستان، په ټول ښار کې د قندوز تصفیوي عملیات ترسره شول. د سهار تر څلور نیمې بجو پورې ټول ښار په بشپړه توګه، او حتی په څو ورځو مخکې به هم چې ګمان کېده چې په هما یا په څنډو د کندوز ښار کې چې هلته طالبان شتون یې محسوسېده، هغه ساحې هم پاک شولې. یعنی تاسو ته او کندوز قدرمنو کاریانو ته همداوس ډاډ همدغه دی چې ښار په بشپړه توګه تصفیه شوی دی.
یعنی اوس د کندوز په د ښار په شاوخوا کې جنگ نشته؟
هېڅ جنگ نشته. طالبان ډېری ووژل شول. شپږ دېرش جسد طالبان او دوی د دوه لوړپوړو قوماندانانو په شمول په ساحه کې پاتې دي، او ډېری نورې هم وژل شوي دي چې دوی خپل مړي له ځان سره بیا اضافي انتقال کړي کوم چې توانېدلی پې.
بله، پرون مازیګر د کندوز په چاو کې یوه انتحاري حمله وشوه، او په لړ کې د ځینو راپورونو په اساس تر لسو زیات کسان وژل شوي دي. او دا هم ویل کېږي چې په وژل شوو کسانو کې د کندوز د امنیه قوماندانۍ ویان سرور حسیني هم شامل دی. آیا دا خبر حقیقت لري؟ او که دقیق شمېر د تلفاتو هم زموږ اوریدونکو ته ووایست.
تیر ماښام له بده مرغه په د چاو د کندوز ښار په چاو کې، کله چې زموږ امنیه قومندان له یوې رسنۍ سره په مصاحبه کې دلته انفجار رامنځته کېږي، له بده مرغه خپله امنیه قومندان ټپي کېږي. د امنیه قومندان صحیح وضعیت د ډاډ وړ دی. کوم ګزارش چې موږ ته رسېدلی دی، ویان دی له بده مرغه په شهادت رسېږي. سره له څو تن نور کسانو او ملکی کسان هم هلته چې موجود و د شهیدانیږي او په 15 نفر نور د قماندان په شمول ټپیانی.
ډیر زیاته مننه د کورنۍ چارو د وزارت ویان ښاغلی نصرت رحیمی و چې د کندوز او پلخمري په اړه معلومات راکول. د دغو پیښو په باب بیا هم له ازادي راډیو څخه اورېدی شئ. په دې او راتلونکو خبرونو کې بیا هم معلومات درکوو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ساعت اته بجې او شل دقیقې شوې. د سنبلې نهمه د پښتنو بلوڅو د پیوستون ورځ په کابل کې د قومونو او قبایلو د چارو د وزارت لخوا ولمانځل شوه. په دې لمانځ غونډه کې د قومونو او قبایلو چارو وزارت چارواکو ویل نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه د پښتنو بلوڅو د قربانیو د مخنیوي لپاره باید جدي اقدامات وکړي. د خاطر پردیس راپور واوري.
سکل په کابل کې د قومونو قبایلو چارو وزارت لخوا د پښتنو بلوڅو د پیوستون ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د غونډې د ګډونوالو په وینا په سیمه کې د جګړې اکثر قربانیان پښتنو بلوڅان دي. د افغانستان د قومونو قبایلو چارو وزارت د قومي جرګو مرستیال محمد یعقوب احمدی د شنبې په ورځ کابل کې وویل لروبر پښتنو بلوڅان سره یو دي، هیڅوک نشي جلا کولای.
دوی ته د دوی حق او حقوق باید ورکړل شي او موږ همیشه دا کړی دی چې د افغانستان حکومت ولس همیشه د ګاونډیو سره او هم همدارنګه نړیوالو سره د پوسول کې ژوند کړی دی او موږ لکه څنګه چې ځان ته سوله غواړو ګاونډیو ته سوله غواړو.
په ورته وخت کې د خیبر پښتونخوا د وزیرو د قبایلو شورا مشر حیات مسعود هم د دواړو غاړو پر اتفاق او ورورګلوي ټینګار وکړ.
بلوچستان او پښتونخوا ته د ژوند حکم سپنو ورکړي چې دا اعلی پیدا کړی دی او د خپل ژوند تي زمو مبارزه صرف دغه نه ده چې موږ یو خبره چاته ورسو. راځینم تعهد وکړو د دینه تیر شو یو عملی ګام پورته کړو. د خپل ځانو را خلاص کړئ، د خپل تیاره وګورئ. دنیا کم ځای ته ورسېده، موږ تاسو په ساحه ته
له پښتنو بلوڅ سره د پیوستون ورځ هر کال د سنبلې په نهمه نیټه د افغانستان په مرکز او ځینو ولایتونو کې د غونډو په جوړولو سره نمانځل کیږي. خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ روانو حساس او ناسم اړیکو ته په کتو سره په کابل کې داسې ورځو نمانځل څه پیغام لري. د سیاسي چارو افغان کارپو محمد کبیر رنجبر د افغان حکومت له لورې دغه ډول ورځو نمانځل پر پاکستان یو ډول فشار بولي.
فکر کوم چې یو فشار باید وارد شوی په پاکستانی لورې باندې چې هغوی هم یو احساس دې کړی و چې کیدی شي چې زموږ دولت هم په بعضو هغو مسائلو کې مداخله وکړي چې هغه بیا دوی ته په آینده کې خورا لویې ستونزې پیدا کولی شي.
ښاغلی رنجبر وایي په افغانستان کې روانو حالاتو په کتو سره باید پر پاکستان فشار زیات شي تر څو د سولې په پروسه کې له افغان حکومت سره رښتینی همکاري ته غاړه کېږدي. په افغانستان کې د پښتونخوا بلوڅو د پیوستون ورځ له 1928 میلادي کال راهیسې نمانځل کېږي او هدف یې دا دی چې دواړه ولسونه به په سختو شرایطو کې د یو بل ملاتړ کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
پرون په خوست کې هم ځایي اوسیدونکو او وزیرستانیانو د پښتنو بلوڅو د پیوستون ورځ په خوست ولایت کې ولمنځله. په غزنی ولایت کې ډاکټران او چارواکي وایي چې یو شمیر بندیان له رواني ستونزو سره مخامخ شوي دي. د غزنی ډاکټران وایي چې بندیان باید کله چې متوجه شي چې رواني ستونزې لري نو ډاکټرانو ته مراجعه وکړي او یا هم ځان مصروف کړي. له غزنی څخه د ازادي راډیو د خبريال حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
دا غزنی روغتیایي چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکزی زندان کې د تفریحي بوختیاو د نشتون، د ناسمو خوراکونو په ناحقه د ځینو بندیانو د بندي کېدلو او داسې نورو لاملونو له امله د بندیانو ډیری برخې په رواني ناروغۍ اخته سوې دي. دوی وایي که د کورنیو چارو وزارت، محلي اداره، نړیوال خیریه ټولنې او اړوند ادارې په زندانونو کې دغه لوري ته پام وانه اړوي، راتلونکی به یې خراب وي. د امیر روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل وایي دوی د غزنی زندان ته تللي او هلته یې د بندیانو بد وضعیت کتلی دی. ازادي راډیو ته وویل په دغه بندیخانه کې شاوخوا ټول بندیان په رواني ناروغیو اخته سوي دي. نیکمل زیاتوي دغه بندیان هم باید ځانونه بخت وساتي تر څو له رواني مشکلاتو په امان سي.
کوم کسان چې بندیان دي اکثریت خفګان باندې اخته وو. موږ مابس ته د دې په خاطر لاړو چې مابوسین په دې پوه کړو تر څو خپل له رواني ستونزو خلاص کړي. هغوی باید له خپلو ملګرو سره د باید ولري، تفریحي پروګرامونه په لار واچوي، ورزش وکړي، سیوا زده کړي او ځان بېکاره پرې نه ږدي. او کله چې خدای نه خواسته د رواني ستونزو اراض ولایم په دې کې قتل کېږي یا د خپله متوجه کېږي، هر چې عجل د موږ ډاکټر صاحبانو د مابس په دې خدمت کې دوت اطلاع ورکړي تر څو یا د روش په برخورد په طریقه او یا د درملو په واسطه باندې هغوی تداوي کړي.
دا غزنی محلی اداره هم دا ستونزمنی خوای مخنیوای به وکړي. والی واحد الله کلمزی په دی اړه ازادي رادیو ته وویل دا ټول هیواد په زندانونو کې دغه حالت دی، ځکه چې موږ ترې وجګړیز حالت تیریږو.
د افغانستان په زیاتره محبسو کې دغه شکایتونه وجود لري، ول د غزنی په محبس کې انشاءالله کاملا توجه دی ته شوی ده چې زموږ په وطن کې جنگي حالت دی. طبعا هغه څه چې په یو امن ملکو کې محبوسینو ته فرصتونه برابرېږي، دلته په خامخا په هغه کې کمی او کاستی وجود ولري.
بلور ته بیا مدني فعالان په زندانونو کې له رواني ناروغیو څخه د بندیانو خلاصول یوازې درمل ورکول نه ګڼي. مرتضی وردګ وایي دا د زندانیانو حق دی چې باید تفریحي بوختیاوې ورته برابرې سي.
په نورو زندانونو کې سره دی چې دوی زندانی وي، خو یو سالم مصروفیت لکه ورزش، مطالعه، تلویزیون، حتی بعضی زندانونو کې کار کول چې د مریو لاسي صنایع د زندانو کې تولیدیږي، زندانو کې خلک کار پی کوي. نو که داسې یو سالم مصروفیت ورته پیدا شي او د دوی رواني اړخ ته توجه وشي ډېره مهمه وي. او ډاکټران هم یوازې د دوی جسمي درملنه کولی شي، خو په رواني درملنه کې فعلنې هڅې ډېرې مؤثرې بنه وي.
دا په داسې حال کې ده چې په دغه زندان کې د رواني ناروغیو تر څنګ ډیری زندانیان په نشه یي توکو هم روږدي سوي دي، چې یو لامل یې هم د بوختیاو نه درلودل بلل کېږي.
د اروزګان ولایت روغتیایي مسؤلان وایي وسلوالو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د کمپاین مخه نیولې ده. له دې سره په دې ولایت کې په زرګونو ماشومان له دې واکسینه بې برخې شوي دي. په اروزګان ولایت کې تر بل هر وخت د ګوزن یا پولیو مثبتې پیښې زیاتې شوي دي. له دې ولایت د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
روغتیایي مسؤلین وایي له تېر یو نیم کال راهیسې وسلوال طالبان د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو هغه سیمو کې چې د دوی تر ولکې لاندې دي ودې ته اجازه نه ورکوي چې ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړي. په دغه ولایت کې د پولیو د واکسین د برخې مسؤل سیفالدین هم نوا ازادي راډیو ته وویل چې له امله 1,40,000 ماشومان په یاد موده کې د پولیو د واکسین څخه بې برخې پاتې دي. دی وایي په یاد موده او دغه سیمو کې تر دا مهاله پورې 9 د پولیو مثبت پیښې ثبت شوي او دغه راز په روان میلادي کال کې 50 د پولیو مشکوکې پیښې هم ثبت شوي چې وروسته تر څېړنې 15 مثبت ختلې دي. روغتیایي مسؤلین خبر ورکوي کچیرې وسلوال طالبان د واکسین ته اجازه ورنه کړي نو زیات شمیر نور ماشومان به هم په دغه ناعلاج ناروغي اخته سي. له دې سره د اروزګان ولایت یو شمیر ځایي اوسیدونکي بیا په دغه ولایت کې د پولیو د پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. ځایي اوسیدونکي ځکه ویره لري چې روغتیایي مسؤلین وایي که د پولیو یوه پیښه په ټول افغانستان کې ثبت سي نو لا هم د خطر زنګ دی. د اروزګان دغه ځایي اوسیدونکي د وسلوالو طالبانو دغه عمل چې د پولیو واکسین مخه یې نیولې د دوی د ماشومانو سره د دښمنۍ په معنا یادوي.
زما نوم عبدالشکور دی، د مرکز اوسیدونکی یم. زموږ په بیبانی ساحه کې واکسینو شی نسته وروره، دا مسلمانان ډیر په تکلیف کې، یو ځای جنګونه او دا نیستۍ غزارې دي بل ځای.
نوم یې حاجي شفیع رحیمی دی، د ترینکوټ اوسیدونکی یم. والله ویره خو زیاته ویره لرو او بس نو دونه زیاته ویره لرو چې لور مریضي ورپېرسي زموږ په زړه کې دای دغه اندېښنه چې خدای نه کرده د پولیو مشکل ورته پېښ نه وي. موږ یې بس ډاکټر رسوو غټه ویره لرو چې هر مرض ورپېرسي زموږ په زړه کې ویره دای چې خدای نه خزه چې دا پولیو نه وي. دا خو بې واکسینه ماسي او بله درملنه نه لري.
من نوم خدیجه رحمان دی، د چوری اوسیدونکی. زه دا غواړم چې وسلوال طالبان واکسین ته اجازه ورکړي چې مننه ده، ځکه دا زموږ د راتلونکو ماشومانو لپاره یو ګټه دی او دغه دی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دا ډول خبرې رد کړې وې چې ګڼې دوی د پولیو د واکسین مخه نیولې وي. د روان میلادي کال د پیل راهیسې په ټول افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر اوس 14 ته لوړ سوی دی، چې 15 یې په اروزګان، 15 یې په هلمند، 2 پیښې یې په کندهار او یوه پیښه یې په ختیځ ولایت کونړ کې ثبت شوې.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اتبجی او دیرش